ستوري مشي دا مشال ریډیو دے د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې د سر موضوع د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه سرګندوی دي چې د آی اس آی د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د نیولو په تړاو کړی دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې زو نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراوړي ک تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او د نړۍ د حالاتونو خبر شي خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په کورمه کې شیعاګان او سنیان په اوربند سلا شوې دي. د بر جنوبي وزیرستان د بدر غنو خلکو د امنیتي ځواکونو د ډډو لکبل کړي کړي دي او د اسرائیل پوځ وایي چې د غوښپګو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي چې حماس يرغمل کړي وو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې شیعه او سنی ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې پر اوربند سلا شوې دي. په کورمه کې د اوربند لپاره د کارکونکو سرکاري جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان اورغزی پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دمګړې ته شیعه او سنی دواړه ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې په اوربند رضا شوې دي او د په خبره پر هغه نیټه به جرګه پریکړه کوي چې کوم لوري اوربند مات کړی دی او باید څه ورسره وشي.
خبره دا وشوه سمو دولس کروڑا مانسکی زمینات دا جرگا چکوما دے کدا ریواج مطابق و دو باندی واو اختلو سدا وائلی شنی کرے دے کونی موت کرے دے ندا کون ہے دو چکوما دے دا مولونا خلو دے.
د اگست پر اتلسمه په کورمه کې د خوموسو سنیانو د بوغکی او بادامي شیاګانو ترمنز انخته شوې وا چې پکې یو تن وجل شوې و او د نور ټوبل شوې و خو تر دو ساعت جګړې ورستو دزبندي شوې و. د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې کورونه په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سروېکۍ تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون مشال لیډیو ته وویل له دې باوجود چې د اګست پر 18مه د بدر او شاوخوا سیمو قومي مشرانو له پوځي او انتظامي چارواکو سره لیدلي وو امنیتي ځواکونه پر یو شمېر کلو د توپو او مارټر ګولو ډزونه کوي او خلک مجبور دي چې نسبتا آرام ځایونو ته کډه شي. د مشال لیډیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د بر جنوبي وزیرستان انتظامی دریز واخلی خو له چارواکو سره په خبرو و نتوانید. البته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاد یاسف خان پرون له مشال لیلو سره په خبرو کې د بدر پر کلیو د پور د ډزو په نتیجه کې د هغو د خالی کېدو مسلې تصدیق وکړ. نوموړي دا تکړه چې وسلوال تر بید وروسته په همدې کلیو کې پټیږي نو ځکه ځواکونه مجبور دي چې همالته په نخه کړي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلی دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی پر ضد ترسره شو دغه عملیاتو کې درې وسلوال جوبل شوي هم دي. بیان زیاتوي چې دغه وسلوال د پنجګور د مرستیال کمشنر ذاکر بلوس په وجنه تورن وو. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وسلوالو د پنجګور ضلع مرستیال کمشنر ذاکر بلوس د اګست پر 12مه وجلی وو. د حملې ذمواري لاچا ندمرلی. د افغان طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی هغه سرګندونی رد کړی دي چې وایي ترهګري ډلې خاید افغانستان له خوري یو بل لوی برید وکړي. خغلی درانی سوره د مخې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم را کړکې چې دای چې خایل دي هواده پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حمله تر ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیاء احمد نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه د درانی سرګندونی بی لاری کون کی دی او د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس آی له نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره دی د پښتني سیمې د نام نه کولو حساب وشي. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین پرون په پیښور کې یوې غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې پخواني جنرال حمید له پخواني وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د ملک امنیت خراب کړی. عوامي نېشنل ګوند دریز لري چې عمران خان په خپلې حکومتي دوره کې د جنرال حمید په مرسته د تحریک طالبان پاکستان ګڼ وسلوال افغانستان خیبر پښتونخوا ته انتقال کړل چې وروسته هغوی یو وار بیا په هغه صوبه کې ترهګر فعالیتونه پیل کړل. خو د تحریک انصاف مشران دا نه مني. د خیبر پختونخوا په ملکن کې د مظلومانو په نامه غورځنګ وایي که غوښتنې ونه منل شي نو د خپلو ځمکو پر ځای ساتلو لپاره به احتجاج پیل کړي. د دې غورځنګ مشر خان زمان او نورو مشرانو پرون په سوات کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت ډېر پخوا کله په سوات، بونیر او شانګله کې د ځمکو ویش کولو نو د ولس له خبرولو پرته د هغوی ځمکې د ځنګلاتو څانګې ته ورکړي دي. خان زمان وایي حکومت اوس زرګونه خلکو ته نوټیس جاري کړي چې خپل کورونه او د کروندې ځمکې خالي کړي، خو د ده په خبره دوی به کله هم داسې ونه کړي. بلخوا د ځنګلاتو څانګې یو چارواکی محمد صدیق مشال لري ته ویلي دي چې حکومت سلويخ کاله مخکې سروې کړې و او اوس هم هغه وخت چې د ولس او ځنګلاتو ځمکې سره بلې کړې وي. البته نوموړی وایي دې مسلې ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټه جوړه کړل شوې ده. او وروسته خبر ده چې د اسرائیل پوز وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي دي چې حماس د اکتوبر په 1 د حمله پر مهال یې غمل کړي وو. پر اوس کال تر دې حمله وروسته په غزا کې جګړه پیل شوه. د اسرائیل پوز نن خپل بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دغه جسدونه د شپې د غزې په جنوبي برخه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند په وړاندې د پرتو خوندونو لري کولو په غزا کې د یرغملو کسانو د خوشي کولو په موخه یو وړاندیز منلی دی. نوموړي پر حماس هم غږ کړی چې دا وړاندیز ومني. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال لیډیو ته غوږی او خبرونه مو اورئ. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید نیول شوی دی. د دې په اړه سیډون کې سوای
اب جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرائل فوجی عدالت میں ہو، ساتھ میں جنرل فیض حمید جو ہے ان کا بھی ٹرائل.
دا حیات آباد کی خزینہ خون کی دوائی چی دغلتا پی ڈی اے یا نوٹس ورکڑے چی سکولوں نے خالی کی دی ہوئی منگتا دا دینا تکلیف دے.
ایک سکول ایسا نہیں ہے، ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کہ سیل مانگ کیا گیا ہو تمام حیات آباد کے، صرف حیات آباد کے سکول سیل ہے، صرف سکولوں کو سیل کیا گیا ہے.
او په سواد کې کروندګر او ځای ولسوالۍ چې د ځنګلات محکمې د دې ځمکې غصب کړي
نو بیا موږ ته پته نه وځي چې موږ نوټس هم جاری کړی. خدا بالکل اړو کې دی نشي چې نه په جماعت اعلان کړي، نه علاقې ته پیغام لیږل، نه بل څه کړي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویره سرګنده کړې چې د استخباراتي ادارې ایس ای پخوانی مشر جنرال فیض حمید ځکه پوز نیولې دی چې د عمران خان په وینا د پر ضد به وکاروي. د اګست پر 19 عمران خان په اډیاله زندان کې شرط چې بندي دی خبریالانو ته وویل چې په فیض حمید فشار راوړل کیږي چې د هغه خلاف په عدالت کې شواهد ورکړي او هغه په پوځي عدالت کې مقدمه چلولو ته لار هواره کړي. فیض حمید د اګست پر 12 پوز د یو شخصي خارګوټي د مالک نه سردر او پیسې په زور د اخیستو په تور نیولې شوې ده. نور تفصیل راشد خټک بیانې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان ویره سرګنده کړې ده چې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید ځکه نیول شوی دی چې د هغه خلاف یې د ګواه په توګه په عدالت کې وړاندې کړي او په هغه په پوځي عدالت کې مقدمه وچلوي. په 19 اگست پاډیاله زندان کې چرته چې عمران خان د تیریو کل رسې بندي دي هغه د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې په جنرال فیض حمید فشار راوړل کیږي چې د هغه خلاف ګواهی ورکړي او دا وایي چې هغه د 9 مئی په پیښو کې ککړ دی. تیر کال په 9 مئی د فساد په یو مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدونه پس د هغه پلویانو له قهره ډک احتجاج کړی وو چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د 9 مئی د پیښو په تړاو د تحریک انصاف په لسګونو غړي پولیسو نیولي وو، خو په 12 اگست د ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید هم د پوځ لخوا ونیول. د پوز لخوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې جنرال فیض حمید د یو شخصي خارګوټي د مالک نه د پیسو او سره زر په زور اخیستو او د خغه په کور او دفتر د رنجر سرتیرو په مرسته د چپې وهلو په تور نیولې دی. په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې په خونی چې رپورټر او تجزیه‌نگار ابرار سعید مشال رادیو ته وویل چې د عمران خان اندېښنه بې ځایه ده ځکه چې فیض حمید ته که سزا ورکول کیږي نو د شخصي خارګوټي ټاپ سیټي د مالک په شکایت به ورکول کیږي او د خغه قضیه سره د عمران خان هیڅ تروکار نشته. خو د عمران خان بیان د یو زیرک سیاستدان بیان ضرور دی.
کوئی ممکن نظر نہیں آتا.
زما په خیال دا امکان نه لري چې فیض حمید به د عمران خان په ضد وکړول شي. دوی وایي چې فیض حمید د 9 مئی د احتجاج منصوبه جوړه کړې وه، خو که فیض حمید د 9 مئی په پیښو کې ککړو نو فوج به هغه د سره نیولو نه، ځکه چې دا ثابتول ګران دي. البته عمران خان دا بیان ځکه ورکړی دی چې که وروسته داسې هڅه کیږي نو هغه متنازع شي. خو په اسلام آباد کې ډېر تزیه نگران وایي چې د عمران خان اندېښنه دومره بې ځایه هم نه ده، ځکه چې د پوځ لخوا د فیض حمید د نیولو نه پس د جر شوي بیان په دویم پیراګراف کې ویل شوي دی چې هغه د ریټایر کېدو نه پس هم داسې کارونه کړي دي چې د پوځ د قانون نه سرغړونه ګڼل کېږي. دوی وایي چې دغه کارونه د عمران خان او د هغه د ګوند مرسته کولو ته اشاره کوي. د نهمې مې احتجاج هم د فیض حمید د ریټایر کېدو نه پس شوی وو او په دې کې د هغه لاس لرل د امکان نه بهر نه دي. په دې حقله د ډان ورځپاڼې کوټ رپورټر او تزیه نگار ملک اسد د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
اب جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ
فوجی قانون ترمخہ پا ملکی کس پا فوجی عدالت کے حالا مقدمہ چلے دیش جکم فوجی یا پخوانی فوجی اوئے چھ خاغا پا جرم کے ورسر شریک ہو بیا پا دوارو پا شریک پا فوجی عدالت کے مقدمہ چلے گی، دا یو قانونی جواز دے. اس کا فیض حمید اوئے چھ عمران خان ورسر شریک ہو او دا خو معلوم علا چھ دوارو ترمینز اڑی کوا، نو پا عمران خان او فیض حمید دوارو پا فوجی عدالت کے مقدمہ چلے گی،
ٹرائل فوجی عدالت میں ہو، ساتھ میں جنرل فیض حمید جو ہیں ان کا بھی ٹرائل.
عمران خان چې په کوم زندان کې بندي دي د هغه د عملې ځنه کسان هم د دسره د مرستو کولو په تور نیول شوي دي. په دې سربېره د فیض حمید نور ملګري، دوه پخواني بریګیډیران او یو کرنل هم د فوج لخوا نیول شوي دي. د فیض حمید په شمول په دوی ټولو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد نه پس ورزو کورمه ته. په کورمه کې د خمس او سنیانو د بوغکی او بادامي د شیاګانو ترمنځ پیل شوې جګړه تر دوه ورځو پس ودرېدلې ده. د جرګې مشران وایي چمکني قبیلې غوښتي چې امن تیګه په 13 اگست ماته شوې، نو اوس له ډزبندۍ مخکې دي د مخالفو ډلو څخه 12 کروڑ روپۍ ضمانت واخیستل شي. د اګست پر 13 د سنیانو او شیاګانو ترمنځ د مورچو په جوړولو یو ځل بیا شخړه پیل شوې وه، خو جرګې دوه ساعته وروسته هغه ودروله. تفصیل طارق ورغزین.
په کورما کې پړه چمکني قبیله پر ډزبندۍ تر متفقې دلو پس د خمسو سنیانو له بوغکی او بدامي شیاګانو سره جګړه ودرولې. د سرکاري جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان او رغزی په خپل ویډیو پیغام کې د ګلپور ازویلی یاد قبیلې دا غوښتل چې امن تیګه پر ماتولو له مخالف فریقې 12 کروڑ روپۍ واخیستل شي، نو دا خبره ورسره ومنله او تر روان ستمبر 2 منټې پورې د امن تیګه کې خودله.
خبره دا وشوه سمو دولس کروڑا مانس کی زمینات دا جرگا سکوم اوے کدا ریواج مطابق و دو باندی و اختلو سدا وائلی شنی کرے دے کونی موت کرے دے ندا کون ہے دو سکوم اوے دا ملکونا خلو اور دا حکمات وار سرائی.
پا کرما کی پر اتلا سمگ دا دوار دولو ترمین جگڑا دا مرچو جڑاولو پتنازا شروع شوی وا. کچو هم تر دو گھنٹو پس شیسونی مشرانو ڈزبندی کڑی وا، خورستا دوانا ڈالی پا خپلو کی بیاون خلی دل. پا تازه این خطه کی یو بلتن پر گلی ترلکی دلو پاس دمروش میرا دو ترسی دلی. پا جگڑا کی طول دو تنان زخمین شبی هم دی. پا صده کی دا سنیانو یو مشر ملک عبدالولی خان مشال لڈیو سرا پا خبرو کی دا الزام لگوالی چی لیوی اونی رحیس مخالف فری کی ممکینا دا جنگ تیاری لپارا پر مرچو جوڑوالو کار پل کرده دی. خان زیادوی کل چی امان تیگا اخدل شوی نو بیا ولی مورچه جوړولی او زیاتوی دا وز د حکومت او گرین جرګی ذمہواری دا چې پښتنه وکړي.
اول په بشاره کې خلاف ورزی وشوالا چې مرچه شروع شوه، بیا د سکونج لزای کې بلش خیلو کې سنگینه کې، بیا نن په پړه چمکنی د بدامه او د بغاکی حکومت ایریا کې مرچو باندې کور کې دلو، بیا د دې کې سمګنی کوم تروغړه هوتل چې دا کور ما کو په غو باندې ریاکشن کې دوه فایر وکو کسونی وشتو د کور می امن خرابېږي.
په کورما کې پر 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمن د ځمکې په سر جنگونه شروع شي ول چې هغه تر شپږ ورځو پس له ضلع بهر راغلیو مشرانو امن تیګه په اخودلو ودرولی وو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دواړو خواو تر 290 کسانو ته مرګ ژوبله اوړدلې وه. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیا یو مشر حاجی منور حسین مشال لوډیو ته ویلي د ډزبندۍ پر شوې معاهدې ولاړ دي او نه غواړي چې د سیمې حالات د دوی په وجه خراب شي. حسین ویلي په سیمه کې بدبختانه داسې صورتحال جوړ شوی چې دواړه فریقین پر یو بل اعتماد نه کوي او د مخالف فریق هر حرکت ته په شک نظر سره کتل شي. حسین وایي دوی ته هم دا معلومات را رسیدلی چې مخالف فریق د جنگ لپاره مورچې جوړوي، خو پر دې عمل کې داسې هیڅ اقدامې بیا هم نه دی اوچت کړی.
کومو داسې جنگ یا داسې څه بل څه نیت وای نو بیا یې مو ټول کوم مرکزی انجمن حسین یا آر او ځای ته سي آرمی سره او پولیس سره شانه بشانه ولاړ وي، دی مطلب دا دی چې موږ نه غواړو. وڅ چوکی غاړي په کور سرکار دغه سړی ته سزا ورکړي، وځري سي هغه بالکل خلاف فرضی دی د مایدی
بلخوا په دغړه د پولیسو دریز مخه ترقله او نه ضلع انتظامی سویلی. البته د ګرین جرګي یو مشر حاجی زدګول مشال رډیو ته وای کله چې پر ډزبندی رضامند شول او مورچې راته حواله کړې نو بیا ولې فریقینو د خپل شوي لوزنامې خیال ونه ساتلو. ګل زیاتوي که یو فریق مورچې جوړولې نو بلتنو پکار چې ورڅخه د منع کېدلو لپاره ورتلو، بلکې هغه به خپل فریاد حکومت او یا جرګې ته وړاندې کړی وي او که چېرته ورباندې کاروایي نه وه شوې نو جواز بیا د پښتنې وو. د جرګې مشر دا هم ویلي څومره هم لوزنامې وکړي خو که پر خلاف ورزي پښتنه نه کېږي نو هغه هلته به هیڅ کله امن قائم پاتې نشي.
باسن شوی دی خلاف ورزي بشره او دغه منځ کې شوی دی ملي خیر منځ کې د ټولو خبرو باندې مو خبرې کوو خو حالات مو معاف کی بس دا داسې خل دی چې په کار دی د وړې وړې خبرې دا د خپل زکوندګا ختموله دی باندې مو خپای ان شاء الله زکوندګا د دې ازلام مو کوم.
خرما یو داسې قبایلی سیمه ده چې شیاګان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوانو فرقینو ترمنځ لا کلونو رهسې د ځمکې شخړې شته چې ور باندې څو ځل خونړي جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شې سوني مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریخ ورغځه مشال رادیو پیښور.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. پېښور ډیولپمنټ اتارټۍ یا پی ډی اے په حیاتآباد کې د شخصي سکولونو ته ویلي چې نورو ځایونو ته دې منتقل شي. یادې ادارې ویلي چې د حیاتآباد اوسیدونکو ورته د کورونو سره نږدې د سکولونو له وجې د ګڼې ګڼې شکایت کړې نو ځکه یې دا پرېکړه کړې. بلخوا د خزینه استادانو اتحادیې دا پرېکړه رد کړې، ویلي چې په سمدستي توګه د سکولونو نورو سیمو ته منتقل کولو سره به شاوخوا 2000 ماشومان او د هغوی کورنۍ له مشکلاتو سره مخ شي. تفصیل اسما ګل ناورو.
ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کہ سیل نہ کیا گیا ہو تمام حیدر آباد کے صرف حیدر آباد کے اسکول سیل ہے، صرف اسکولوں کو سیل کیا گیا ہے.
دا د سیما جمیلو می وستاز غک دے چې د اگست په 19 ما په خبر پریس کلب کې یوې غونډې ته خبري کوي. دا وای چې پېښور ډیولپمنٹ اتھارټی یا د پېښور پرمختګ اداره دی حیات آباد کې د نجی سکولونو د بندولو فیصله واپس واخلي او یا د ورته بدل کې د سکولونو لپاره نور ځایونه ورکړي. دا چې د پېښور حیات آباد سیمه کې د نجی سکولونو بندولو وجه څه ده په اړه د پرایویټ سکول تنظیم غړي شبانه قاضي مشال ریډیو ته ویل
مسله دا وای چې پیرنټ د دغه سي ریزیډنشل ایریا دا او خلک شکایت کوي چې زمونږه ډیسټرب کیږي نو دا سه خلک هم شته چې د دینه ډیسټرب کیږي نو هغه خلک هم ټول د دغه خلکو بچي مونږ سره سبق وي کنه زه خو حیران ده دغه خلک څوک دي دا کم زه مخلوق دي.
د خبري غونډې پر مهال خزینه خوونکو د فلاحي ټولنې مشر سیما جمیل مشال ریډیو ته ویل چې په تعلیمي میدان کې د نجی سکولونو په وجه دوی له حکومت سره بوج په سر غستې ځکه چې سرکاري سکولونو کې یو د استادانو کم او بل د سکولونو د کم شمیرې له وجې ممکنه نه ده چې د صوبې ټول ماشومان سرکاري سکولونو کې داخل شي.
دا سکولونه خو کال دوه نه خونه چلیږي 25-30 سالونه چلیږي. نوټیس از شو چې وای تاسو به دغه کې سیشن سٹارټ وو او چې سیشن سٹارټ شي اوس مید آف سیشن دی کې سکولونه څوک څنګه بندولي شي. ډی جی صاحب چې آکشن به وی ډی والا وی چې دا پلاټونه واخلې نو هغه ته په کورونو یو پلاټ نو څوک نن سبا غشتي چې خو منګه خو ته حکومت سره نیم نه زیات بوج وجت کړی دی ګنې کګورې نو سرکاري سکولونو کې څوک هم نسی.
پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د حیات آباد نجی سکول مشر وستازي مومنه حسن مشال ریډیو ته ویل چې د سکولونو بندېدل سره یې د بیروزګار کېدو امکان زیات ته دغه فکر د پریشانۍ سره مخ کړی.
پی ڈی اے والے دا سائڈ نہ دا ڈی جے دا سائڈ نہ دا خبر ہے چې بس لکه دا سکول دی سیل شي دو دس نه دی کړی چې سکول ته صرف یو لاک لگول دی که دو لاک لگول مونږ هم تعلیم یافته خلک یو مونږ بڑا دو لاک قلم نو مات کړي او دو صرف لاک نه دی لگول بلکې دو پاغه لوهې باندې بند کړي زموږ دا سکول گیټ بند کړي دی.
پریس کانفرنس کې شریکې د حیات آباد سیمې سره تعلق لرونکي یوې بلې وستازي فهیمه مشال ریډیو ته ویل چې کورنۍ یې د وستازۍ نه بغیر د بلې نوکرۍ کولو اجازت نه ورکوي. حکومت حیات آباد کې نجی سکولونه بندوي نو بیا د دغه وستازانو لا د نوکرو فکر هم وکړي.
ټول ٹیچرز او سٹاف اونرز چې کوم دی وی پریشان دي چې لایک دا اوپن شي ځکه چې 2 سپتمبر نو زمونږ چې کوم دی سکول دوباره سٹارټ مکمل وی چې دا بندول وکړ دی او آی ډونټ نو چې دی په سیده دی بیهیند سر ریزن دی په اپورچونټیز بچر ته دغه چې مونږ بټان فیملیز نه بیلونګ کو مونږ ته چې کوم دی په افس کې په داسې انوایرنمنٹ کې چل لګي میلز یې مونږ ته الاو نه یو مونږ چې مونږ د کی مطلب ارننګ کو.
په خبر حیات آباد کې د خزینه خون کو فلاحي ټولنې غړو په خبر پریس کلب کې میډیا ته ویل کپشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا د پیښور پرمختک ادارې حیات آباد کې د نیجی سکولونو بندول فیصله واپس وانهغسته، نو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته به احتجاجي لړۍ پیل کوي چې د غوښتنو منلو پورې به جاری وي. بلخوا د پېښور ډیولپمنټ اتھارټي لخوا جاری شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې حیات آباد کې زیاتره سکولونه په رهایشي ودانو کې پرانیستل شوي، کوم چې د سکولونو لپاره نه بلکې د خلکو اوسېدو لپاره جوړ دي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د تحریک مظلومان نومي تنظیم چې پکې د ملکنډ ډویژن د بیلابیلو برخو خلک شامل دي، تور لګوي چې حکومت په سواد، بنیر او شنګله کې د عامو خلکو د کروندې او کورونو ځمکې د ځنګلاتو څنګه ته ورکړي دي. دوی وایي حکومت دا کار ډیر پخوا کړی، خو دوی ته اوس ویل کیږي چې د ځمکې خالی کړي. بلخوا د ځنګلاتو څنګه وایي چې دغه سروې سرویخ کال وړاندې شوی او بیا پکې عدالت سپریم کورټ هم حکم جاري کړی چې د ځنګلاتو ځمکې دي د خلکو له هغو څخه جلا کړل شي. د تحریک مظلومان تنظیم د پرونی خبري غونډې په اړه د نیاد احمد خان راپور و.
سواد پریس کلب منګور کې د تحریک مظلومان تنظیم جنرال سیکتر خان زمان سره د غنو ملګرو خبريالانو ته وایي چې کله صوبایي حکومت د سیمه کې د ځمکو ویش کوو، نو دغه وخت کې قام په اعتماد کې نه دی غستای شوی او په بي خبري کې تر ځمکې حکومت ځنګلاتو محکمې ته اړولي.
دلته په 1980 نه د 86 پورې بندوبست کېده، نو په دغه بندوبست په دوران کې د کم چې زمونږ د غرونو سره تعلق لرونکي خلک دي، موږ خو اوس هم بیا ان پړې او تعلیم حکومت نه راغی، خو په هغه وخت خو بیا کې څوک نه پوهېده. نو په هغه وخت کې د خلکو آباد زرعي ځمکې چې خلکو په پستونه کرل، کورونه یې پکې وو، دغه ځمکې د پارس په نوم ولیکلې چې پوهه خلکو ناغوی ری د ځنګل ځمکې ورکړي. نو چې د ځنګل ځمکې ورکړي، نو دغه کمې چې راغی نو هغه لاندې د نورو خلکو نه برابر کړ. نو بیا موږ ته پته نه وه چې موږ نوټس هم جاری کړی دی، خو دا بالکل اړو کېدی نه شي چې نه په جماعت کې اعلان کړی، نه علاقې ته څه پیغام لیږل، نه بل څه کړی.
د بونې شیرا بډای یو مشر سیداری شاه وایي چې د ځنګلاتو محکمې ورته نوټس جاری کړي، د کروندې ځمکې ته خالي کوي چې پرې جوار او غنم کرلای شوي.
زمونږ ځمکې لګې لګې ځمکې دي، چا سل کنال، چا 500 کنال، چا شل کنال دي. دا زمونږ د والی سواد په وخت کې د زمونږ پلرونو نیکونو په بیا غستې دي، مونږ سره اشتامونه دي، د والی سواد اشتامونه دي. اوس دا هغه اشتامونه د پاسه مونږ نه پوهېدو چې کله پټوار راغی، نو مونږ نه دا په صوبې ځمکه کې مونږ نه پټوار صوبې کړي دي، لکه مونږ نه پوهېدو. یا د پیسو په ذریعه یا دغه په ذریعه مونږ سره اشتامونه موجود دي. هغه ځمکه اوس پالش والا را پاسې دلې، مونږ نه قبضه اخلي، مونږ نه جوار فصلونه مونږ نه والي دي، اوس مونږ له کورونو روانه یي، مونږ بے دخله کوي. دا ښه کار نه دی. عدالت مونږ راپورټ نه دی، افسر زمونږ راپورټ نه لې، مونږ چاله لړشو. مونږ سره ظلم کیږي، زمونږ بچیان دي، زمونږ خرچې دي، مهنګای ده، دا مونږ چرته لړشو.
دا تاثیر قبل ګودی اوسیدونکو ګل رحمان وایي چې ګڼ خاندانې د غسیمه کې آباد دي، سلويخ کال وړاندې بندوبست شوی، اوس حکومت را پاسي او دوی نظم کې اخلي، د خلک په چرته زی او سبب کوي.
جو واحد بندوبست صحیح راغی، ما حقیقت معلوم شو، نم زکه په پارش کې تلی دا، او اوس په دغه خلک ناشتي دوه دوه چاته کورونه دي، په آباد دي، روډونه دي، په جمعهتونه دي، پکې ابل دا خبر چې عدالت تجهیزین او عدالت یا درخواست کینسلې وای، تاسو رد ټیم چې وا ټیم ستانه تله دي، نو هغه ټیم خو چاته معلوم نو. بیا پس ورستو سروے پاکستان را گئے، سروے پاکستان کی جدید نور امزکی چیدے پاو کی نشان واچاو لاغستی نی دی دا نوم نه کو ذکر نی دی، سروے پاکستان کی نوم نه نی کو ذکر، خو نشانو نه کڑی دی پپ دغه باندې پچاک باندې. زړه دا ویم چې د دې دی انکوائری وشي، عدالت دی ورکړ شي، انکوائری دی وشي چې دا زکه دا کزنګل دی، د زنګل خلاف نه یو، زنګل پخپل زده دا قومي ساتي، خدا د خلکو مشترکه شه دی، د هر چا دی، او پټه دغه سړی ذاتی پټه دی. اپ پارش کې تل دغه پټی مونږ اپیل کوو چې د دې دی انکوائری
د ځای خلکو د زبکو مسلو پاړه. ډیویژنل پاریس افیسر محمد صدیق مشال ډېر ته د اگست په شلمه وای چې ځنګلاتو محکمې ته د غزمکې کال 1980 او 1950 کې شوی سروې مطابق حواله شي.
دا اعتراض دي د کې بار حل کمیټې جوړ کړې، های لیول کمیټې دا کمشنر غالباً ایوب لوګي غالباً سیم بیا جوړ کړې دا، نو مدد لري چې بل حل دی باندې هغه سروې چې وشي ډیمارکیشن کنه، نه بس بیا هغه بورجین جوړوي. هغه بورجین اذا په حال نه دی جوړ شوی، دا خلکو مزاحمت راته، نو شروع کړو د وکاله مخې مدن کې بهانه کې تقریبا 2.5 بورجین موږ جوړ کړو، بیا مزاحمت راغی، دا غلا غیر نه، بیا موږ مجبور نه کار فرې خو دا ایشو پینډینګ دا.
د تحریک مظلومان تنظیم غړي وای چې صوبایي اسمبلی کال 2019 کې په دا اړه یو قرارداد هم پاس کړي چې د ولس په اعتراض دی په سروې دوباره غور وکړي شي، خو په دا قرارداد عمل نه کیږي. کچری دوی غوښتنه پوره نه کړی شي، نو دوی به په سړکونو احتجاج شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د صحت نړیوال ادارې د منکی پاکس په نوم د یوې ناروغۍ خپرېدو له امله بیړنې حالت اعلان کړی دی. د ادارې له هیوادونو ولسونو غوښتي چې له دې وارثي ناروغۍ څخه چې له یو کس نه بل ته لګي د حفاظت لارې چارې عملي کړي. روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا په مردان کې د منکی پاکس اولنی ناروغ رپورټ شوی دی. دا چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده او ترې د حفاظت لارې چارې څه دي په دې اړه باندې دا پوښتنې په پېښور کې زموږ خبریال وسیم سجاد په خیبر ټیچنګ هسپتال کې له یو ډاکټر وحید الله نه کړي. نو راځئ دا مرکه واور.
من کی پاکس یو بیماری ده چې دا د وایرس د وجنه لګي. اوله کې په پرخي په زنګلونو کې به دا بیماری وا. دا وایرس چې وو دا په زناورو کې موجود و، لکه پشادوګانو کې یا ځنګلي زناورو کې. څو وخت پس دا وایرس انسانانو ته منتقل شو. دا بیماری بیا خورېده شروع شو، ځکه چې د انسانانو تګ را تګ دی یو ملک نه بل ملک ته. وو نن موږ وینو چې دا پاکستان ته هم راغلی ده.
یو بنده ته به څنګه احساس کیږي، څرنګه به ورته پته لګي چې منکی پاکس مرض ماته لګېدلی دی؟
منکی پاکس بیماری اصل کې لګي د ډیرو وجوهاتونو لګې دي شي. یو وجه خدا ده چې د انسان د خولې کم منګ چې ته پشم وایو ایر ډراپلس، دا غې د وجې نام خورې دي شي. بل دا چې کم په جسم باندې داغونه دي، د منکی پاکس وایرس خپل علامات دي، دا غې سره نږدې ملاپ راشي، انسان وسره ټچ شي د بل انسان سره، کم ته چې دا بیماری داغنه لګې دي شي. د دې نه علاوه کم بیمار انسان چې دی، هغه چې کمی تولیه کم لوخی کم سامان استعمالی په کور کې، هغه بل انسان استعمال کی، دا غې د وجې نه هم لګېدې شي. د دې علاوه د کوروالی دوران کې دا د یو زنانه یا د سړینه زنانته هم منتقل کېدې شي، او یو ماشوم د مور په خېټه کې دا غې ته هم د منچو ته پلیسنټ او دغه په وساتت سره تلې شي.
دا څومره خطرناک قسم له وایرس دی، ځکه چې کله دا راغې نو میډیا کې هم ډیر زیات راپور شو، خلک یریږي د دینا
خطر. خو د دې وجه کې دی چې دې صحیح علاج موږ سره نشته دی په دې ملک کې. دې لپاره خو ویکسین او خو مطلب دوایانې زموږ سره نشته. بل دا چې دې داسې دا چې لږ احتیاط وکړو، دا موږ خورول ته نه پرېږدو، نو بهتره بدایي. اصل لوبه چې دا د احتیاط ده. دې داسې علامات برته زه تاسو ته وایم چې اوله کې دی چې کله د کم انسان ته چې دا بیماری او هغه سره یو انسان بل انسان لاغنه د هغه ته ولګي، نو دا اول 15 ورځې خصه علامات نه وي، موږ ته انکوبیشن پیریډ وایو. دا غې نه پس تبرات له شروع شي، دا غې نه یخنی په جسم باندې دردونه مرای خرابېدو، په جسم کې غوټې جوړېدو، او سو دوا یا څلور هفتې پس دا غې نه په جسم باندې دانې راختل شروع شي. هغه دانې اوله کې وچې وچې دانې، بیا وروسته پکې نمونه جوړ شي، او بیا څه وخت پس وچې شي. دا بیماری داسې را چې بس د دې موږ سمپټومیټک ټریټمنټ وته یو کم چې موږ اوبس کل زیاتې او مطلب د طبي د پاره څه دوایانې ورکول، نورو انسانانو نه ځان بچ ساتل، څلور هفتې نه والا یا ځنې کسانو کې ډېر وخالي دا پخپله ریکور شي.
ډاکټر صاحب لږ کراته دا ووایه چې دا څومره مرګونه کېدلی شي دا مرض، یا منکی پاکس چې دی د ایم پاکس هم وایي؟
دا د شپږو نه والا د 10% پورې انسانان د دې نه مړ کېدی شي پورې، یعنی په سلو کې شپږ نه والا لس. کله چې دا بیماری د انسان په قوت مدافعت باندې اثر انداز شي، او هغه موږ چې یو چې ډېر خراب کی، نو څو پس هغه ته بیا مرګ کېدی شي. خو دا ریشو چې موږ وګورو نو ډېره کمه ده.
ډاکټر صاحب لږ کراته دا واضح کوي چې منکی پاکس مرض چې کوم دی، دا د یو انسان نه بل انسان ته د خورېدلو سپیډ یې څومره دی؟
کمپیر یې کوو چې د کورونا وایرس سره، نو دغه لحاظ سره دی د خورېدو سپیډ چې دی دا ډیر کم دی. بل دا چې دی مریض چې کم دی هغه ډیر په اسانه دغه معلومات کیږي چې دته دا بیماری ده. کرونا مریض کې بلک مشکل اوسو پورې چې مونږه ټیسټونه نو کړی، بل د دې خورېدو چانسز ډیر کم دی.
خلکو ته څه پکار دی، عام ولس ته څه پکار دی، د خلک ځان څنګه یا عام وګړي چې دی څنګه ځان محفوظ وساتي د دې مرض نه؟
زمام وګړو ته دا پیغام دی چې کله هم تاسو داسې کس وینئ چې هغه کې دا علامات دي، دا کم چې موږ بیان کړل، مریض د پاره هم پکار دي او خلکو د پاره هم پکار دي چې هغه د یو بل نه جدا شي، نږدېواله دي نورو خلکو سره پرېږدي. ځکه چې څنګه چې ما وویل چې دا په د خولې په پشم په ذریعه هم بل انسان ته لګېدی شي یا نږدېوالي سره، احتیاطي کم تدابیر چې ماسک ته لګئ، بهر دې نه وځي، ځان دې کمره کې بند کړي. دا یو بیماری ده او دا هر چا ته لګېدی شي، بلکې سپورټ مطلب سهارا هغه ته ورکول پکار دي، هغه مینټلی دی مورلی هر یو قسم سپورټ هغه ته پکار دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کې نو راځي چې تاسو ورته خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا په کورمه کې شیعه او سنی ډلې د سپتمبر تر دویمه پورې پر اوربند سلا شوې دي. په کورمه کې د اوربند لپاره د کارکوونکي سرکاري جرګې مشر ملک حاجي سلیم خان اورنګزیب پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دمګړې ته شیعه او سنی دواړه ډلې د سپتمبر تر دویمه پورې پر اوربند را شوې دي. د برجنوبي وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې کورونه په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سروېکۍ تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون مشال لیډیو ته دا خبره کړې. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلي. د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی پر ضد ترسره شو دغه عملیاتو کې درې وسلوال ژوبل شوي هم دي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد یاسین درانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. عوامي نشر ګوند وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره دي د پښتني سیمې د نام نه کولو حساب وشي. د خیبر پښتونخوا په ملکن کې د مظلومانو په نامه غورځنګ وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو د خپلو ځمکو پر ځای ساتلو لپاره به احتجاج پیل کړي. د اسرائیل پوځ وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي دي چې حماس د اکتوبر په 1 د حملې پر مهال یې غمل کړی وو. پروس کال تر دې حملې وروسته په غزا کې جګړه پیل شوه. د اسرائیل پوځ نن خپل بیان کې ویلي دي چې ځواکونه یې دغه جسدونه د شپې د غزې په جنوبي برخه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند په وړاندې د پرتو خندونو لرې کولو په غزا کې د یرغملو کسانو د خوشي کولو په موخه یو وړاندیز منلی. د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ د دوه ټیسټ میچونو سیریز سبا د اګست په 28 پیلېږي. ټاکل شوی چې لومړی ټیسټ میچ به سبا د پاکستان د راولپنډی په میدان کې د پېښور پر وخت سهار 10:00 پیلېږي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لندیز مو وړاندې کول او اوس د خبرونه په لور راځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسرائیل د غزې په تړانګ کې د اوربند لپاره د اختلافونو د لری کولو په مخه د امریکا وړاندیز منلای. انتونی بلینکن له حماس ډلې څخه چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بولي هم غوښتل چې د چدا وړاندیز ومني. بلینکن دا څرګندونې پرون د اسرائیل د سفر پر مهال د هغه هیواد د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته کړي. په دې اړه د فرانس پریس اجانس د راپور مهمې برخې احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعت خبرو وروسته وویل بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تل ابیب کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال له نتنیاهو سره خپلې خبرې ډېرې راغنده او ګټورې وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ یې کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني خو وی نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرائیلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوې دي که نه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي خو دا مذاکرات بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلینکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتنیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتنیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتنیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي په راروانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم دراز وویل چې له نتنیاهو سره په کتنه کې د اسرائیلي ښارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاد کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره اقدام وکړي. بلینکن د غزې په تړانګه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرایلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون ماسپښین د اسرایلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرایلی برمته او د خلاصون لپاره ورستای فرصت وباله او ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې تاکونکې شیبه دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیک
تاسو مشال لريو ته وګي او امیل شنګوند ویلي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای لنی ولشوي پخوانی مشر جنرال فیض حمید سره دی له خیبر پختونخوا د امن خرابولو ترڅنګ په هیواد کې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو رامنځته کولو هم حساب کتاب وشي. دا خبره د دې ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د بابړې پیښې په یاد کې جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. په دې اړه تفصیل شبیر جان راکړي.
دا عوامی نیشنل ګوند صوبای صدر می افتخار حسین د اگست په 19 مشال لیډو سره په خپل خبرو کې ویل چې د آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید ډیر مخکې ول پکار وو، ځکه هغه او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ملتیا د هیواد جمهوری عدالتی پارلیمانی او سیاسي نظام ته ډیر زیان رسولې او دغه ډول د ځینې سیاستدانانو په بدنامولو کې ککړ وو.
دا جنرال فیض خوډیر پخوانی ول پکار وو، د عمران له پناجیز حکومت ور جمهوریت تباکو پارلیمنت تباکو ور سره چې کم دی عدالت تباکا د ټوله ته دا صرف د زمکه په بنیاد نیول چې په زمکه نیول دي دا ډیره وړه خبره نه دا کومي مجرم دي دا کوم وینس کړی او د نظام تباکړي پاکستان تباکړي چې څومره مطلب نه جزه کوي فلمونه جوړول کیسټ جوړول دا د خزو خاوند او د خلکو د لایف تباکول دا د جنرال فیس پیداوار په کار دي چې دا ټولو نیوي شو دي ته به ساري سزا ورکړي.
نوموړي بچا خان مرکز کې د بابړې د پیخي پیاټ کې راجوړو غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې خیبر پختونخوا کې یو وار بیا امن او امان صورتحال ډیر خراب دی او ترهګری سیوا شوې ده او د دې ذمہوار د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان او جنرال فیض حمید یو بللو.
جنن د پاکستان کوم صورتحال جوړ دی په دې کې بیا چې کوم نیټور سازش پختنو ته ځکه چې په پاکستان کې بل کوم هغه د سر قربانې ته غاړه نشي شي نن بیا میدان ګرم دی. جنرال فیض او د سره ولاړ ملګری ټول دا د پختنو قاتلان دي قاتلان دی زما د پختنو د وینې قاتل دی او تر هغې پورې ګرانو ملګرو نه به پرېږدي چې تر څو د پختنو د یو وینې څاڅکې بدن مې اخیستو د هغې حساب کتاب را سره.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وار په وار دا تورونه یاد کړي چې ګنې د دوی د ګوند یا د دوی د مشر عمران خان له وجې ترهګري سیوا شوې او وسوال بیا منظم شوي دي. دوی دریځ لري چې د دې په وخت کې ترهګري تر ډېره حده ختمه شوې وه. بلخوا د نیول شوي پخوانی د ایسای مشر جنرال فیض حمید دا وخت قضیه روانه ده او هغه لا په خپل فینایوي کې هیڅ قسمه بیان یا دریځ مخ ته نه دی راغلی. د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم لخوا پنجاب صوبې ته د ارزان بجلی ورکول په معاملې مې افتخار حسین ویل چې خیبر پختونخوا په بو ارزان بجلی پیدا کوي او که د دې صوبې ولس لپاره هم بجلی ارزان نه کړی شو نو په بلونو کې به د تیلو نه پیدا کیدونکې بجلی اضافي پیسې یا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز په لومبي پړاو کې نه ورکوي او هغه وروسته به اسلام آباد ته په احتجاجي او د لپاره مرکزی حکومت ته یو میاشت میاد ورکړی دی.
دا د بو بجلی ټولو کې ارزان بجلی مونږ به د بو پیسې ورکو دا چې په تیلو جوړیږي او په مختلفو نورو طریقو جوړیږي دا نه زمونږ د پاره جوړیږي او نه مونږ د دې پیسې بیا ورکو مونږ به حق حلال پیسې ورکو د بو او دا غي نه پس به بیا مونږ نور بجلی بل نه ورکو کچرته دوی مونږ ته نظر نه کو او دا بجلی ارزان نه
دا د ونل چې د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف دا اگست پښ پړسمه پنجاب صوبې اورس لپاره 14 روپے یونټ د بجلی ارزانولو اعلان کړو چې د دوه میاشتې لپاره به وي او هغه صارفین څوک چې تر 500 یونټ د میاشتې کاروي. له هغه وروسته په سند صوبا کې د پیپلز ګوند او خیبر پختونخوا بلوچستان کې د عوامي نیشنل ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم په دغه پریکړه سخت نیوکه کړې دي چې ولې یوازې پنجاب صوبې لپاره دا پریکړه شوې ده، باید ټول ملک او هر یو صوبې لپاره دا ډول اعلان وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو باجوړ تا باجوړ د لکې د بدمنې او هدفي وجنو لړۍ روانه ده. اغل ته خلک وایي چې په دغه شان پیښو کې زیاتې راغله. تیر ورځ هم هغلته یو کاروباري تن سهار او یو پولیس غړی مازیګر د نامعلوم وسلوالو په ډزو وشتل شو چې دواړه مړه شوي دي. د پولیسو سی ټی ډي محکمې قانوني راپورونه درج کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی پر لتونه ولسی پاسونونه او احتجاجونه خو ډیر وکړل، خو بیا یې هم بدمنی کما یا ختمه نه شوه. د سیمې ولس ته هم وایي چې تر هغې چې دوی د سیاست او د قبیلو نه ووزي او به یو خلا د امن دپاره حکومت ته د پای یو ټکی کیږدي، نو بیا ممکنه ده چې امن په سناسه ډول راشي. تفصیل زموږ همکار شانواز ترکزی بیانې.
په باجوړ کې د اتوار پورې دوه پیښو کې د پولیس غړي په شمول دوه تنه وژل شوي. د اګست په 13مه سهار د باجوړ یو کاروباري تن شیر زمين هغه وخت وژل شو چې د باجوړ تبلیغي مرکز سره نږدې د خپل ګاډي کوز شو. نامعلوم وسلوالو ډزې کړې وې. دویمه پیښه هم پرون مازیګر هغه مهال شوې چې د باجوړ د ټرافیک پولیسو غړي حبیب الله جان د خار په ډاک قلعه نومې سیمه کې نامعلوم ترنو په ډزو وشت. هغه زخمي شو او پیښور روغتون ته په لار و چې مړ شو. د باجوړ پولیسو د دغه دواړو پیښو رپورټونه درج کړي. دغه قانوني رپورټونه سی ټی ډي په نوم د پولیسو محکمې سره درج شوي چې ملزمان پکې نامعلومه دي. دا چې باجوړ کې په تیر وختونو کې هم دغه شان پیښې شوي، ولس پاڅېدلې، پاڅونونه یې کړي، پرلتونه یې وهلي، او ورسره د سیکورټي او مقامي انتظامي لخوا ژمنې هم شوي چې د بدمنۍ مخنیوي او د هدفي وژنو ضد به عملیات کوي. خو د عوامي نشتل ګوند یو مشر او مدني فعال سید صدیق اکبر په خبره امنیت لا زیات خراب شوي.
د ریاست فرض دي چې هغه زمونږ د سر تحفظ راکې، مونږ ته جان تحفظ راکې، مونږ ته روزګار راکې، مونږ ته تعلیم راکې. خو د نن ورځې پورې ریاست په خپل ځمداري په کولو کې مکمل تور ناکام شوی، او بار بار زمونږ غوښتنه هم دغه چې باید د پوسټونو باندې چې د سکیورټي سیوا کړی شي، او پولیس او ولس چې د په شریکه باندې د یو بل سره تعاون وکړي، د خاورې د خپلوا د پاره او د خاورې د تحفظ د پاره پټلي ګامونه پورته کړي.
باجوړ کې نه یوازې کاروباري یا بیا د پولیسو غړي، بلکې د سیمې سیاسي ډلو ګڼ شمېر غړي هم پنه خښوي. په سیاسي ډلو کې تر ټولو زیات د جمعیت او اسلام فیډر غړي په بمی چاودرو او یا بیا په هدفي پیښو کې وژل شوي. دغلته د پولیسو ضد کارکونکي او د سیمې عمومي مخور مشرار هم وژل شوي دي چې د باجوړ د ځوانانو د ټولنې یو مشر او مدني فعال واجد الرشاد مشال لري ته وویل تر هغې چې دوی بغیر د سیاست د قبیلو د غریب او مالدار راوتلي نه وي او د خپلو خلکو پولیسو او د ټولو د پاره امن نه وي غوښتل، امکانات نه برابرېږي چې ګیرې دا شان پیښې ودرېږي.
چې لکه روزانه د ورځې دوا او درې کیږي چې چا ځمواریده سکیورټي ورکول د هغو خلاف په موږ احتجاج وکړو. خو اوسو شالو به دومره زیاته شوله چې د ورځې دوه او درې دغه کیږي دا ټارګټ کړي، نو موږ په کم یو باندې راوځو، موږ په کم باندې احتجاج کوو. په دې ریاست مونږ چغه وکړو چې تاسو زمونږ سکیورټي هدفونه تاسو نشي پوره کولی. نور دا پاڅونونه هم ډیر شو، دا احتجاجونه هم ډیر شو، ریاست هغه شانتي خاموش دی او زمونږ ورځ په ورځ خلک شهیدان کیږي.
دا باجوړ ځای خبریال فضل الرحمن چې د سیمې په امنیت، کاروبار او نور موضوعات ریپورټونه جوړ کړي مشاد ریډیو ته وایي هغه ته چې د کاروباریانو سره لیدلي هغوی کې ګڼ شمېر کاروباریانو خپل سرمایا د باجوړ بهر انتقالول شروع کړي. د وویل د بدمنۍ د وجه ځایي کاروبارونه هم ډېر خراب شوي.
نه یوازې په روزګاریانو کې ویره تره خورېږي، بلکې هر یو تن د دې ویرې تره ښکار دی چې را زه د کور نو زم نو ماخام به ضرور راځم که به نه راځم. ځکه چې کوم پیښې راځي نو په دې کې اکثر داسې چې کومږ دغه پرونۍ کومه پیښه شوې ده او دغه روزګاري چې کوم دی هغې پکې وجلی شوي، نو داسې ډایرکټ د دوی ته داسې کوم تریټس هم نه وي او نه کوم دی دوی ځان ته داسې څه ویني چې ما به څوک وژني. خو چې داسې خلک مړه کیږي نو بیا د هر یو تن په زړه کې چې کوم دی هغه ویره تر سیوا کیږي.
دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره په تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او پولیس ویلي دوی وخت په وخت ځینې مشکوکو خلکو ضد عملیات هم کړي او دوی ژمن دي چې امنیت برقراره وساتي. د روان کال په 3 جولای چې باجوړ کې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په بمی 14 کې ووژل شو، نو د خیبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد رسیف هم ویلو داسې پیښه د دوی حوصله نشي ماتولی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
د خبرونه په دې برخه کې بر جنوبي وزیرستان ته ورو ده د سیمه اوسیدونکو وایي د سیمه خلک د نامنه له لاسه کړو کول تاړ شوې دي. د یو ځای خبريال ترڅنګ د سروکې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی پر مشال لیډو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ماټر ګولې وروي او ځکه نو ګڼ خلک د خپل کورونو پرې خودو په حال کې دي. پوځ او یا هم د بر جنوبي وزیرستان انتظامی په دې اړه سندي ویلي. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سیمې د خلکو یو استاد یې منی چې د بدر خلکو کړي کول پیل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید داو.
په بدر سیمه کې موجود خبریال انور ماسید داغه حل مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
بدر جوار دی
د سروکې سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې د وسلاولو له طرفه په پوز باندې د برید په وخت د پوز سرتیری د عام خلکې په کورونا باندې د مارټر ګولو استعمال کوي چې په وجه یې د بدر سیمې ځنې کلینا خلک په کډه کولې باندې مجبور شوي دي.
ستارہ تاریخ بندے دے فوج چکیم ذمہ ور کا سن دیا سر قومی مشن نستائی وشا دے دے طرح پدا وا ہاں جے طالب دے کلی چکیما ابودی دو دے نہ پدے بن ڈازی نہ کاوی او یا دے فوج یا دے افتی طرح پا نو چکیم ماٹر دا یا ور سرا نور اسلا دو اپ خلق بن ڈازی نہ کاوی نو پدا گرن گڈر بعد حالت دے جو تا کی رنگ خیل دے شنگائی دے ا مکمل براون دی دا کومات ذمہ ور کیا دو چے میجا کومات رواستلی دے امن پنم بندے مش پار صورت بندے امن زنه وګړي او نن بیا ور حکومت ور چک دای او په دنګ خلک باندې ټوپه ګولې وراوی او تر خلک چې کیم د خپل بل بچ سره وته ژوند شي کولای.
مشال ریډیو چې د بدر سیمې حالات په باراکښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل
د بدر سیمه مشرونه دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا یې په سیمه کې د امن حالات شکاولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان. تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبري غړای دا او د خبري غړای په دې برخه کې ستاسو پام د سیلاب په اړه یو موضوع تر راغروم. د سیلاب نو متاثره د سوات او چترال د لولری پرتو سیمو کې خصوص مکه کرل شروع کړی دي چې لوجی دوی د پیسو غټولو جوګه شوې دي. د کروندګری خدیوای کروندې لوجی نه صرف تازه سبزیانی د کور پخلی د پاره په کار راولي بلکې دینه مالی ګټه هم تر لاسه کوي چې پر د کور نور ضرورتونه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل د خالد انیاس پر راپور کې.
د سوات مټلتان 50 کلنه اختر بیبي د کور مخې ته خپل پټی کې د الوګانو تیار فصل ته خوشاله ولاړه ده. د اختر بیبي خوشحالي د هغې په مخ د مسکا نه ښکاره په نظر راځي. اختر بیبي وایي 15 بچی دي چې کله سیلاب راغلو نو دوی ډیر متاثر کړل. یو دکانی سیلاب وړې او فصلونه هم ورلا خراب کړي. دا وای دا الوگان به خپل ضرورت لپاره استعمالی او سبا بازار کې خرڅی چتری نبا د ماشومانو د سکول خرچ لپاره پیسې اګدی
او سره واشو کنه هغه وو واسو خپل کور ماشومانو تعلیم هم کوي بس هغه له خاص کېږي او وړه ماشومانو ته هغه له بس چې خاص ما سم هغه هم کوي او دا ویان هم هغه نه کېږي او هغه وو واسو نو بس سبزی نو هغه سبزی به اوس ماته ای او بس او منډی ته وړي هغه ته خرڅی او ځان له پخی.
دوه دیرش کلنه شکیلا بیبی هم هغه ښځو کې شامل ده کوم چې د ملګری ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی ګلاف ټو لاندې تخمونه او د کروندې لپاره ضروري سامان لکه بیلچۍ، رمبی او نور سیزونه ورکړل شوي دي. شکیلا بیبی وایي فصل کرلو لوجې ځانلا او بچولا جامې هم اخلي او د کور نور ضرورتونه به هم پوره کوي. دا وای د سوات او چترال لری پرتو علاقو خزی تعلیم یافته ندی نو دی کروندی لوجی هغویتا ډیری مالی غټی ترلاسه شوی دی. سیلاب نا متاثرہ چترال او سوات ترسنگ دبردیر او بر کوهستان شپک سوا شل خزوتا کروندی نا وڑاندی تربیت هم ورکولی شي. تربیت نا رستا سیلاب نا متاثرہ دغه خزی خپل کور یا پټی کی سبزیانی کری فرزانہ د یاد پروگرام لاندی خزوتا تربیت ورکئی. مشال ریڈیو سره خبرو کی فرزانہ اوی چې دا خزی ډیری تکړه دی صرف موکو ورکولتا ارتیا لري.
نو دوی تمون دا طریقې خایو چې ډیزیز رام شي تاسو په کومه طریقه تاسو کنټرول کولی شي یا د موسمی حالات چې کم تبدیلی را روان دي هغه کې تاسو د کم ویجیټیبل سلیکشن کولی شي په کومه طریقه دا هغه غسوینګ تاسو مینیج کولی شي چې تاسو د زیات دغه نه تاسو بچ شي د نقصان نه. په غر کې دوه غټ ایریا اویلیبل نه وي خو دا وړي وړي زمکې دي کنټوور دي د کورونو سره لګ لګ ځایونه دي نو په دې کې په لګ ځای کې تاسو زیات پروډکشن څنګه اغستې شي نو هغه ټیکنیکس ورته خایو.
د چترال لری پرتی سیمی آرکاری حجره بیبی هم د کور خواته کانال زمکه کې الو لوبیا او مټر کرل دي. دا لګیا د پټی کې د کرلو سبزونه غنده بوټي لری کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې حجره بیبی اوی چې چترال کې سیلاب لوجی خلکو ته ډیر مالی زیان اوریدلې دي او د لکونو روپو تاوانی شوه دي.
پته همي کې بیا دتی سنی
دا وای دا تاسو چې کوم پټی ښکاری پدې کې مو مټر کرلې دي پدې کې مو لوبیا هم کرلې ده او پدې کې مو الو هم کرلې ده. دا وای د دې لوجی نه صرف مونږ ته تازه سبزی ملاويږي بلکې دا مونږه خرڅو هم د کومې چې مونږ ته مالی ګټه ترلاسه کیږي او مونږ پدې باندې د خپل کور خرچه پوره کوو. د ملکن ریجن نان ټمبر فارسٹ ڈپٹی ڈائریکٹر نور رحمان مشال ریڈیو تا پدی اڑ اوی سیلاب نا متاثرہ سیمو کی د سڑو ترسنگ خزی هم فصلو نہ کری ولی سیلاب دویتا ډیر نقصان رسولے. دی وای دا قسمه پروگرامونو سره خزی نه صرف خپل معاشی توګمان دی خود مختار کی دی شی بلکې د کور د سړو مرسته هم کولی شي.
آگے الو آمدن شو دا مٹر و شو داغے نو پاگے وجہ بانی ددی معاشی حالات چکم دی نو آگا امپروو کی گی اور دا سے قسم ایکٹیویٹی چکم یو این ڈی پی شو یا گلاب شو یا نورم انٹرنیشنل ڈونر دی نو آگا ڈونر تا ریکویسٹ ہے چیرا دا خلق چکم دی دا ڈیر زیاد افیکٹڈ ایریا سر تعلق ساتھی ددی زنانو تا ڈیر زیاد تکلیف تے اور دا سے قسم ایکٹیویٹیز دل تک لانچ کرے شی چی ددی معاشی حالات ددی زنانو چکم دی نو آگا امپروو شی.
دا ملگری ملتونو دفتر ترمخا دا کال 2022 سیلاب لوجی پاکستان کی 3 کروڑ دیرش لکھ خلق متاثر شوی دی چی پکی 14 لکھ خلقو تا اس ہم دا امداد ضرورت تے ولی 42 لکھ بیکور دی. د قدرتی افتونو په وخت پاکستان د نظم اداري ان ډي ام اي تر مخه د کال 2022 سیلاب له عمله 2.5 لکه کورونا تباه شوی او 3.5 ایکړه رګبي باندې ولاړ فصلونه سیلاب کې لوشي وي دي. خالدانیاز مشال ریډیو چترال.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د خبري غړې د رښتي راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې د قبایلی د لوبو د لوبغاړو لپاره د درې ورځې د لوبو د میلې تابعیا کړې چې د اگست په 13مه پایته ورسېده. د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن، فوټبال لوبې شامل وي. د ادارې په وینا چې د لوبو میلې تابعیا کولو مقصد د قبایلی د لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. تفصیل د عظمت علي شان اورو.
د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن او فوټبال لوبي شامل دي. د ادارې په وینا چې د لوبو د میلې د تابعیا کولو مقصد یې د قبایلی ضلعو لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. د خیبر اوسیدونکي نومان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د میلې په دویمه برخه کې د لوبو شمیره هم سیوا کړي او ځانانه لوبغاړو ته هم موقع ورکړي شي
چې مونږ ته لګ نور ګیمونه مونږ ته راوړي. دغه شانتی له مونږ به پریکټس کو، مونږ د ځوانان به نورم راپاسیږي، دا گیم به کیږي، مونږ به خو روانو. مونږ د خپل مشرانو ته دا فیل دی چې مونږ ته لکه نور گیمونه افر کی، صرف دا یو گیم نه چې مونږ ته نور گیمونه لکه اویلیبل کی.
دا لوبو میله کې د قبایلی ضلعو او ډیویژنو 455 لوبغاړو برخه اخیسته و. د لوبو پای کې غوړ لوبغاړو ته نقد پیسې او مډال هم ورکړې شوې. د لنډی کوتل اوسیدونکو زاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ځوانانو ته په خپل سیمو کې د لوبو میدانونه د نشت برابر دي، باید حکومت ته هغلته د لوبو میدانونه جوړ کړي.
مونږ تل کې ډیر په مشکل سره پریکټس کو، مونږ آوټ اف کورټ پریکټس کو، مونږ کورټ نشته، تر اوسه پر مونږ کورټ نه اویلیبل. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی تل کې ځکه چې پریکټس کولو ما خپل سیستر دی خو راوستله دا تصویر خو علی دلته کې دا چې کنه مونږ خپل ځی کې نه کوشتا نه پریکټس تا نه څه پوښتا بیا څنګه راولم په کوم خوای راولم په کوم ځی راولم. دلته کې اوس وګوره د زنانه پر ایونت نشته، څه کوټه ورته نشته، څه نور څه څه نشته، څه وسایل ورته نشته، نو مونږ په کوم راولو؟ بالکل خو هغه ته ګیمونو ته لږ سپورټ ورکی، لږ هلته ګراوندونه آباد کی، لږ د نور ایجوکیشن دا لږ خیال وساتي، نو ان شاء الله مونږ امید ساتو د خپل مشرانو چې هغه مونږ ته سپورټ راکړي.
د لوبو په پای کې د کرکټ مقابله ممند او د بیډمنټن پایلوبا باجوړ وګټله. د لوبو د میلې تنظیم کوونکی ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مالی ستونزو له وجې د لوبو په میله کې یوازې درې لوبي او صرف قبایلی نارینه لوبغاړي شامل کړي وو.
فیز 1 چې کوم هغه کې کیټ، بوټس، انسټرومنت د دې چې څه شې دي هغه ورکړی شوی او بیا د هغه سکالرشپ هم ورکړل کوم منتلی سټیپن چې کوم هم ورکړی شوی دی دوی ته. خو بیا د اخیری سټیج چې کوم مخبلو کې مقابله وي د دې پر فند نو د فند کمی د وجې دي دا ګیمونه مختص کړ، درې ګیمونه کړ چې د کرکټ او فوټبال او بیډمنټن. زنانه قبایلی ازلا کې خو په ټریننګ کیمپ کې نشي راتلې کورنه روزانه او ایونت چینو هغه یو سورز د لپاره مخصوصي نو هغه بیا راځي. لکه میجر گیم قبایلی ازلا کې کیږي نو هغه کې 5-6 د فیمیل یونټ وی نو دا اوس را روان کس کیمونو کې کی د میجر گیم کراغه نو یې کې زنانه وی. خو ټریننګ کیمپ کې ځکه چې هغه لوکل وی، لوکل خلک خپل زنانه روزانه ټریننګ ته نشي استولې.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ادارې په وینا چې راتلونکي میاشت نه په صوبه کې انډر 16 یا د 14 کالونو د کم عمر لوبغاړو لپاره د ټیلنټ هانټ په نوم یو پروژه شروع کوي چې پکې به د صوبې غوره لوبغاړو ته د لوبو سره 15,000 د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شئ.